د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا انګیزه شنواری په حق ورسیده. د اوکراین پاوزوایی یاغیان د اوربان رعایت نه کوي او د مصر او لیبیا جنگي الوتکو د اسلامي دولت د ډلې ځایونه بمباري کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې په ښوونځیو کې د جنکو شمیر 3% زیات شوی دی. د دې او نورو رپورټونو د تفصیل لمخ کې زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
انګیزه شینواری مرسو د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواری چې تیرونه یې د بم په چاودنه کې دواړې پښې د لاسه ورکړې وې، ماښام د کابل د سردار محمد داود خان په روغتون کې مرسو. همدانګیزه شنواری په موټر پسې نښټول شوی وو او هغه د تیرې سیشن به د ورځې رئیس په روختون کې بستر و. میرمن شنواری د ننګرهار په ولایت کې د بم په چاودنه کې ډیره سخت زخمی شوی او ورسته کابل ته انتقال شو خو بیګا وفات شو.
یو جنازه به چې په لار تیرې ده ډیر لر نه خلکو ورته احترام کوو، مګر نن زمونږ په جنازه کې انفجار کیږي، زمونږ په قبر کې انفجار کیږي، زمونږ د یو مړی سو قبرونه ګلاسې په یو ځای کې پخې په بل ځای کې، هغې ته بیا نور قبرونه جوړیږي، زمونږ ناوې ګانې چې دي هغه پرچه پرچه کیږي الوزي.
جمهور رئیس اشرف غنی د میرمن شینواری په مړینې ژور خفګان څرګند کړی دی او د هغې له کورنۍ او همکارانو او د ننګرهار له خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس اشرف غنی له قوله وایي انګیزه شینواری د افغانستان لپاره ډیر کار کړی دی او نوم به یې په تاریخ کې د زړورو ښځو په کتار کې پاتې وي.
په دې باره کې پوره راپورټ د خبرونو نه وروسته اوري. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د فساد عاملین به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماخام په ارګ کې د ترانسپورت د وزارت د هیئت او د دولتي او خصوصي ترانسپورتي شرکتونو د نمائندګانو سره وکتل. د ترانسپورتي شرکتونو چارواکو خپل ستونزې بیان کړي، وی ویل چې په لوی لارو کې د دوی نه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستل کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه چارواکو ته ویل چې خپل ټول ستونزې ولیکي او د جمهوریت ریاست مقام ته دی وسپاري. جمهور رئیس غنی ویلی دی چې اداري فساد د تحمل وړ نه دی او د فساد عاملین به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جو ویلسن په مشرۍ د امریکا د کانګرس له پلاوي سره کتلې دي. دواړو خواوو د دواړو خيزو اړیکو د پراختیا، د افغانستان او سیمې د حالاتو، د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د غشتلتیا، د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې سره کړې دي. د امریکا د کانګرس پلاوي د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د افغانستان راتلونکي مثبت وارزوله او د هغه رهبري یې وهڅوله.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله وایي چې د جهاد او د مجاهدینو د ځپلو فکر د سره نشته دی. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله نن د وزیرانو د شورا په غونډه کې وویل د مجاهدینو یا د جهاد د ارزښتونو د ځپلو فکر اصلا وجود نه لري، خو کوي هم هغه به د یو شمیر محدودو کسانو فکر وي او تاثیر نه کوي. پرون د دلبې پښپګوښتمه د پخوانی شوروي اتحاد د اسکرو د وټلو د ورځې د منځنې په مناسبت غونډه کې جهادي رهبرانو ویل چې د جهاد ارزښتونه له نظر غورځول کیږي او مجاهدین د سیاست د صحنې نه ایستل کیږي. خاغلی عبدالله ویلی دی دا خبره صحیح نه ده، که څوک وزیر یا رئیس وي نو جهاد ته په درنسترګه کتل شوی او کنی وي نو پایمال شوی دی. هغه ویل د ملي یووالي حکومت د ملت ټولو ارزښتونو ته متعهد دی. عبدالرب رسول سیاف پرون د شوروي اتحاد د اسکرو د وټلو د ورځې د نمانځنې په غونډه کې ویلي و چې د سیاست نه مجاهدین ایستل کیږي او دا سم کار نه دی. سیاف وویل چې ډېر زر به مجاهدین سره یو موټی شي او خپل دریز به څرګند کړي. همداشان د وزیرانو د شورا په غونډه کې دا هم ویل شوی دی چې حکومت به ډېر زر پاکستان ته یو هیئت ولیږي چې د افغان مهاجرو د ستونزو غم وخوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د یوکرين پوځ وایي یقین چې روسیه ملاتړ کوي د اوربان رعایت نه کوي چې د یوکرين په ختیځ کې جنگ ختم شي، بلکې د اورګاډو په مهم ښار کې حملو ته زور ورکړی دی. پوځ نن وویل د ډیبالسیف په ښار باندې د پرون په مقایسه نن حملې زیاتې شوي دي او یقینو هر ډول وسلې استعمال کړي دي. د رویټرز خبریال چې د ډیبالسیف نه 10 کیلومتر لیرې ځای کې دی وایي ښار ته څیرمه په هرو 10 ثانیو کې چاودنې کېږي او سختې ډزې روانې دي. د یوکرین په ختیځ کې په دې تیره یو میاشت کې دا ډیره سخته جګړه ده چې په ډیبالسیف کې روانه ده او فکر کېږي چې د زرګونو حکومتي عسکرونه چارپیره یقین تو شوي دي او د وتلو لار نه لري. د اوربان د موافقې په اساس د یوکرین په ختیځ کې د جنگ د مقدمې جبهې نه نن د درنو وسلو ایستل پیل کېږي. د یقینو یو عسکر د اوربان په اوله ورځ وویل بیلتون غوښتونکي جنګیالي په ډیبالسیف کې دا اوربان نه مني. هغه داسې وویل:
Сегодняшняя ночь, должны, как нам сказали, должно быть перемирие. Наши прекратили стрелять. Вы слышите?
Лека санга чи мож хпулу халгу та вейли ва нэн шпа байд урбан ца вей ва. Ау дази банди са вей ва. Ху да гады таси дази авры яу вине чи гулей дири нижди змож па 300-400 метра и кили гижи. Да аван два гулей рахли ху вана чау дидали. Ху на поэжам чи вали но дуи хар давал васли дилти истималий. د یقینو قومندان رویټرز ته ویلي دی چې دغه ښار چې جنگ پکښې روان دی زموږ خاوره ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د مصر او لیبیا جنگي الوتکو نن د لیبیا په ختیځ کې د اسلامي دولت په ډلې باندې بمباری کړی دی. پوز ویلی دی چې دا حمله د هغو 21 مصري عیسویانو د قتل په بدل کې کړی دی چې په لیبیا کې وتښتول شول او بیا یې سرونه غوڅ شول. د اسلامي دولت لخوا د دغو قتلونو د ویډیو د خبرولو نه وروسته جنگي الوتکو د لیبیا د درنا په خار کې د اسلامي دولت په کمپونو او د وسلو ډیپوګانو باندې بمونه واچول. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په تلویزیون کې ویلي چې د دغو کسانو د سرونو د غوسولو بدل به واخلي او د قاتلانو دغه عمل تروریستي عمل بلره ده. هغه داسې ویلي دي:
ان مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالاسلوب والتوقيت المناسب.
مصر حق لري چې انتقام واخلي او ګوري به چې څنګه او په کومه طریقه او څو وخت د هغو قاتلانو جنایتکارانو نه دغه انتقام اخلو چې هیڅ ترحم نه لري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري.
نن د دوشنبه په ورځ په امریکا کې د جمهور رئیس د ورځې په ویاړ عمومي رخصتي ده. په میلیونو کارکونکو او د شونځي زده کوونکو په دې ورځ رخصت وي او زیات شمیر ملت پالې ډلې په دې ورځ جشنونه نیسي او تاریخي لاسته راوړنې لمانځي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په کال 1909 کې عمومي رخصتي اعلان شوه چې د امریکا د لومړي ولسمشر جورج واشنگتن د زیږیدلو ورځ ولمانځل شي. تقریبا یو پیړۍ وروسته په کال 1918 کې کانګرس یو داسې قانون تصویب کړ چې څو عمومي رخصتۍ د دوشنبه ورځو ته را انتقال کړي، چې لامل یې کارګران د شنبه او یک شنبه د ورځو ترڅنګ په دې رخصتۍ کې د دوشنبه په ورځ هم رخصت وي او درې ورځې پرله پسې رخصتۍ ولري. په پیل کې به د ولسمشر ورځ یوازې په پایتخت کې لمانځل کېدل، خو په کال 1915 کې ټول هیواد ته وغځېدله. د جمهور رئیس په ورځ یعنی د فبروري د میاشتې په دریمه دوشنبه باندې مغازي ځانګړي تخفیفونه لري چې مشتریان ځان ته جلب کړي.
د سریلانکا نوی منتخب جمهور رئیس میتریپالا سریسنا هند ته تللی دی او رسمي هرکلی یې شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د هند نورو مامورینو سره کتلي او توقع کیږي چې داسې موافقې لاسلیک کړي چې د دې دوه ملکونو اړیکې قوي شي. هند ته د ښاغلي سریسنا سفر په تیره میاشت کې راجا مهندرا پاکسی ته په انتخاباتو کې د ماتې ورکولو رئیس لومړی خارجي سفر دی. د راجا پاکسی حکومت د هغو تورونو په باره کې د بین المللي تحقیق اجازه ورنکړه چې وایي د سوکلنې داخلي په جګړې کې ممکن جنگي جنایتونه شوي وي.
د چین رسمي خبري اژانس نن د دوشنبه په ورځ ویلي دی چې وی چینایي محکمې په شنګای کې د روغتیا یو چارواکي د رشوت اخیستلو او اختلاس په تور په 19 کاله بند محکوم کړی دی. د شنوا خبری اژانس وایي چې د چین د خلکو یوې ابتدایي محکمې پرون د اکشن بې په ورځ هونګ فین پینګ په دې تور چې 4,01,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستی دی او 2,05,000 امریکایي ډالر اختلاس کړی دی محکوم کړي. هونګ په شنګهای کې د روغتیا د کمیسیون مرستیال و. یو بل خبر د مخې د چین کمونست ګوند یو لوړ پوړی سیاسي سلاکار د خپل کاره ګوټه کړی دی او د ګوند څخه یې ایستلی دی. دا اقدام وروسته له هغه نه وسو چې په ګوند کې داخلي تحقیقات پیل شول. د ډسپلین او څارنې مرکزي کمیټې نن د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د تحقیقاتو وروسته دا موندلې ده چې سو رانګ زیاته اندازه پیسې د رشوت په ډول قبول کړي دي او د واک څخه یې ناوړه ګټه اخیستې ده. ولسمشر ژی جینګ پینګ په دې هیواد کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړې ده او خبرداری ورکړې دي چې اداري فساد په دې هیواد کې د کمونیست ګوند واک ته خطر پېښوي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نړیوال بانک ویلي دی چې په افغانستان کې 2,000,000 خلک د کار وړتیا لري مګر ډېرې بیکار دي. د دې نورو راپورټونو نه مخکې راځي دوی ته چې د سپورت په دنیا کې چا وړې ده او چا بایللې ده. ابڅه
بل او ګټل خو به تقریبا یو ورځ او 2 ساعته پس معلومیږي بلکې شروع کیږي به د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ لوبه.
ښه
د ساعتونو په حساب چې اوس هغه کم دقیقې مینوال شماري وي یو
ورځ مینوال کته سي خپل شماري
زما په شمول. ښه ځکه چې هغوی پوښتنه کوي چې دا لوبه کله ده. نو دا لوبه د افغانستان په سحر یعنی کله چرشنبه کیږي. ښه 8:30 سحر شروع کیږي. استرالیا کې دا د 2:30 شروع کیږي د ګرمۍ چې ازمنګ د امریکا په حساب باندې د 10:30 شپې چې سه شنبه ده سبا چرشنبه ده. نو ازمنګ په حساب ورته د بلکې د ټولو په حساب ورته یو ورځ یعنی کې سبا دا وخت بیا 2 ساعته د پاسه په نور. نو دا غنه پس د دې لوبې عمل شروع کیږي. دا مهمه بده ده چې یو تاریخي لوبه ده چې افغانستان په لومړي ځل باندې د دومره خواري او زحمتونو نه پس د کرکټ دومره غټ جام ته رسیږي. یو لیکوال نن لیکلی دی چې نن 40 کاله مخکې د افغانستان د کرکټ لوبغاړي په کمپونو کې او په نور ځینو کې ناست وو. دغه لوبې به په تلویزیون کتي اوس هماغه لوبغاړي خلک ورته په تلویزیون ګوري دوی لوبې کوي میدان کې. دا یو داسې دی د آسټرالیا ګورنر جنرال پورن ملاقات کړو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره. هغه د دامت د افسانه او د داستان غونډه
یعنی زیس باور نشم
کوم باور نشم کولای چې دغه لکان چې واړو په کمپونو کې او په مهاجرت کې دوی راځي. موږ د استرالیا ته خلک کښتو کې مهاجرین راځي. دا ځوانان په تیاره کې راغلي دي په خپل ویار راغلي دي او موږ د دوی ملي بیرغ او د دوی هغه ملي سرود غږو. نو دا هغه 15 ځوانان دي چې د افغانستان د آینده ترجمانی کې نمائندګي کوي. نو دا موږ د پاره هم د خوشحالۍ خبره ده چې په 15 کالو کې افغانستان کې د تغیرات راغلل چې د دوی خپل ملي ټیم د دوی خپل زحمت دی او دلته کیږي. نو د دې کرکټ لوبي اهمیت یوازې اندانه ده چې نړیوال جام دی او سیالي ده. افغانان د پرې غټ اهمیت ده چې دومره بدبختۍ او تکلیفونو مصیبتونو نه پس په دې شرایطو کې دوی لګیا دي.
دا سړی د دې مقام د دې لوړ رتبه مقام د خبرې معنی هم داده کني هر یو ملک نه بل ملک ته خلک مهاجر کیږي. طبيعي خبره د ټولو ملکونو کې د مهاجرینو هغه ملکونه جوړ کړی دي ټول به استعداد دي مګر هلته چې چون جنگونه وو
بالکل
هغه خطر باندې دوی دومره موفقیت ترلاسه کړي. نو دا وی لګزره ماته د هغه
ښکاري دي د فیری ټیل یعنی افسانوي او هلته ستاسو نو انتظار د دې زیات دی. بل نن چې مې لوبي دي نن د کوربه هیواد نیوزیلند او د سکاټلند لوبه ده. پیګه یو جالب لوبه وشو تکړه ټیم د دوه جهانونو قهرمان ویسټ انډیز غرب الهند هغه هر نن کې توګه باندې د یو ډوکی ټیم چې تازه تازه هم سره د لوبه شروع کړي ایرلند هغه نه لوبه وبایلله او د کرکټ په اصطلاح
ایرلند وبایلله
او ایرلند وګټله ویسټ انډیز وبایلله. ایرلند چې ویسټ انډیز ته کوم هدف ورکړو هغه پوره ک. دا ځکه خلک حیران دي چې دغه ویسټ انډیز خو باید نړیوال جام وګټي. دا چې ایرلند نه بیلی نو د استرالیا او د نور ملکونو سره بده دي څنګه مسابقه کوي او بل دا خېج د نوې ټیمونو ډېر په شوق او جذبه سره لوبه کوي. نو بنگلاديش هم سخت پریشان دي چې کله ولید چې ایرلند ویسټ انډیز نه ګټي او افغانستان موږ نه ونه ګټي. نو سبا دا وخت به هم تقریبا همدا خبرونه ادامه ورکوي.
نو نن شپه به ټول ورته شپه سبا کوي.
نو سبا شپه سباشپ د واشنگتن په ورجینیا کې ځوانانو افغانانو یو هوټل ریسټورانټ نیولې د ټول د اراده کړې چالت راغړې کو د شپه په شریک ته رو او د غلوبه یو غړ د تلویزیون په پرده باندې ګورو نو
په ټوله به څوک ورکړي
څوک چې رہی خوشو به ډیر باندې کوځه بجن خوشاله
تشکر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو ریدونکو، د ننګرهار چارواکو د کابل په ادارې باندې اعتراض کړی دی، وایي چې د انګیزې شینواري په علاج کې بې غوري کړې ده. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
په غیر قانوني شکل مجرمانو ته وسپارلې او کېدای شي هغوی وژل شوي هم اوسي. اوس
دا د 3 کلنې انګیزې شینواري غږ دی چې تیره شپه په 12 بجو د دې نړۍ له خلکو خدای پامانی واخیسته. انګیزه د ننګرهار د خلکو وکیل و چې د سلواغې په 20مه نیټه پر موټر د شوي چاودنې له امله سخت ټپي او پلازمینې کابل ته ولېږدول شوه. د سردار محمد داود خان په روغتون کې دوه پښې هم پرې شوې، خو نورې په دې نړۍ غلدانه خلاصه وه. نن له غرمې وروسته په 2 بجو په شیرزي لوبغالي کې جنازه وشوه. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیاله او مدني فعاله مقدسه میراج چې په جنازه کې خبرې کولې.
یو جنازه به چې په لاره تېرېده د ډېر لرې نه خلکو ورته احترام کوو، مګر نن زمونږ په جنازه کې انفجار کېږي، زمونږ په قبر کې انفجار کېږي، زمونږ د یو مړي څو قبرونه لاسې په یو ځای کې پخې په بل ځای کې، هغې ته بیا نور قبرونه جوړېږي، زمونږ ناوې ګانې چې دي هغه پرچه پرچه کېږي الوزي.
د دغه ولایت والی عطا الله لودین د انګیزې په درملنه کې د کابل اداره پړه وګڼله.
موږ تاغه حالت هم یاد دی چې داغي مریضانو او داغي خلکو سره د حوادث سره مخ شو، سو سره وشو، او زمنګ د دې بيبي سره کم وضعیت په مرکز کې تر سره شوې دي. زه په دې باندې جدي ملاحظه لرم. موږ سره سلوک د مور او د میاري شوه دي.
د ولایتي شورا استاد ذبیح الله ازمره چې لانګیزي سره د غڅور ز پروختون کې پاتې شوی وای، ډېر ناری وکړي، خو د کابل یو چارواکي هم د انګیزي سلګي وانه ورې دي.
اشخاص افراد چې د مملکت د رهبری پر اساس کې دي د دې تداوی په برخه کې بے تفاوت او چې موږ هر څومره دوی نه غوښتنه وکړو چې دا بګرام ته انتقال کړي، موږ شو موږ هند ته انتقال کړي، موږ شو موږ سره بيخي دوګانو او بے تفاوت اختیار وکړو.
د انګیزي شینواري جنازي ته په خطي زون کې د بشري حقوقو د خپلواک ادارې مشره صبرینا حمیدی هم راغلې و.
موږ د دغه واقعیت وړاندنه کوو او د دولت څخه زمنګ د ایله د چې دغه سي واقعیت او عاملین کیفر د اعمال باندې خپل ورسي ترسو عدالت تامین شي او د نور خکسان ته د عبرت سبب ګرځي او دغه سي پیخو مخنیوي شي.
امنیتي چارواکي وایي د انګیزي پر موټر د چاودنې مسلې تر کله کې چړنې لاندې نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د انګیزي پر مړینه خواشینی خولې او هغه یې وزړوره پیغله ګڼلې چې نوم به د تاریخ په زرینو پاڼو لیکل پاتې شي. ولسمشر امنیتي ادارو غوښتي چې د ولایتي شوراګانو د غړو ژوندې خوندي کړي. د انګیزي شینواري په موټر کې چاودنه د جلال آباد خار بیبي هوا لیسې مخې ته شوې چې د همدغه ښوونځي 15 زده کوونکي پکې سختې ټپیانې شوې وې چې یوی بیا له ګڼو ټپونو ساور کړه. د انګیزي شینواري د دویم وارو چې ولایتي شورا کې د خلکو وکالت کوو. هغه د مدني ټولنې یو فعال او لسیمه ایزې راډیو کلید سره خبریاله هم پاتې شوې. انګیزه شینواري اوس مهال د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې په پوهنځي کې د پښتو ادبیاتو د 4 کال محصله وه، خو د ډیپلوما اخیستنې ارمان نیمګړی پاتې شو. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکو ویلي دي چې د 2014 کال په مقایسه په 2014 عیسوي کال کې په ښوونځیو کې د جنکو تعداد 3% زیات شوی دی. د پوهنې د وزارت نطاق حکمل امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان په 12.5 میلیونه زده کوونکو کې په ښوونځیو کې 4.5 میلیونه جنکی دي. خبریال ممتاز بهیر رپورټ را کړی دی.
د ښاغلي حکمل پر وینا په 2014 کال کې د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه 9.5% وه چې په 2014 کال کې دغه شمېره 2.5% ته لوړه شوې ده.
ونډه ډېره ښه ده د نجونو. موږ خوشبختانه په ټول سیستم کې تر 2.5% نجونې لرو، یعنی ټولو شاګردانو 2.5% زموږ نجونې جوړوي چې تقریبا 3.5 میلیونه زکون کې زمونږ نجونې دي.
د پوهنې وزارت چارواکي د نجونو زده کوونکو په شمیر کې د زیاتوالي اصلي لامل په خلکو او کورنیو کې د نظر بدلون په ګوته کوي او وایي چې اوس مهال د نجونو د زده کړو په اړه د خلکو په نظر کې بدلون راغلی دی او اکثره کورنۍ د نجونو لپاره د زده کړو پلوي کوي. د ښاغلي حقمل پر وینا که افغان دولت د نجونو د زده کړې لپاره یو خوندي چاپیریال رامنځته کړي، ښایي د هلکانو په پرتله د نجونو زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
کورنۍ زړه نه ښه کوي چې په یو سیمه کې جنګ وي، په یو سیمه کې اختطاف وي، په یو سیمه کې غلا وي. هلته دوی زړه نه ښه کوي چې خپل لورانې زده کړو ته ولېږي، او په ځینو ځایونو کې بیا ورسره بیا د فرهنګي مشکلات هم رامنځته شي چې لا هم متاسفانه ځینې کسان وایي چې ښوونځیو ته د نجونو تګ له غیرت سره په ټکر کې ده. حتی ځینو خو دا وایي چې له اسلام سره په ټکر کې ده. یعنی دا فکرونه لا هم ځینو سره موجود دي. که څه هم د دې فکر ځای اوس ډېرو مثبتو فکرونو نیولی، که چیرې موږ امکانات برابر کړلی سو چې لارې خوندي وي، ښوونځي خوندي وي، امنیت وي، هیڅوک به په دې افغانستان کې داسې پاتې نه شي چې دی د خپل لور ښوونځي ته ونه لېږي. بیا به په هغه وخت کې موږ د دې شهیدانو اوسېږو چې د نجونو فیصدي به په ښوونځیو کې اوچته وي او د نارینه وو به ټیټه وي.
که څه هم د نورو ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د ښځینه او ښوونکو کموالی هم د دې لامل شوی چې کورنۍ د نجونو زده کړو ته زړه نه ښه کوي. خو د پوهنې وزارت ویاند وایي چې د افغانستان د ښوونکو 20% مېرمنې جوړوي چې اکثره یې نجونو ته په ځانګړو ښوونځیو کې د ښوونې او روزنې دنده پر غاړه لري. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه وزارت کې 211,000 ښوونکي ثبت او راجستر دي، او لا هم تر 80,000 نورو مسلکي ښوونکو ته اړتیا لیدل کیږي. دغه راز د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په کچه د ښوونځیو شمیر 11,000 ته رسولی دی، او شاوخوا تر 8,000 نورو ښوونځیو جوړولو ته اړتیا لیدل کیږي چې په دغه هیواد کې افغان زده کوونکو ته د معیاري ښوونې او روزنې زمینه برابره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نړیوال بانک ویلي دی چې په افغانستان کې 12 میلیونه خلک د کار وړتیا لري خو ډېر بیکار دي. د هیواد د مرکزي سایه او نړیوال بانک د سیړنې له مخې هر کار 400,000 ځوانان په دغه شمیر ور اضافه کیږي. بهارت صابر د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
نام فرید است.
چه کار میکنی؟
بیکار هستم. کار نیست، غریبی نیست، با شرکت باشه، فابرکه باشه، با مسئله جوان.
نوم فرید دوزگاریم. کار او غریبی نشته. باید دزوانان لپاره شرکتونه وی، فابریکه وی. هر کال شپیت زر زوانان لخوانزای سخفارغی گی. دیر زره پانتونون تجذبی گی، دیر زره نوری وزگار دیزل همده کبل وزگار.
اسماتی قلاب باشنده کابل. ما دیگه فعلا بیکار هستیم، از مکتب فارغ شدیم، از پانتون فارغ شدیم دیگه.
نوم اتیکولا دی وزگاریم. ل پانتون فارغ شوم، خو زما لپاره کار نشته. موږ د ملي وحدت له حکومت نه ډیره تمه درلوده چې موږ ته کار پیدا کړي، خو ډیری ځوانان د بیکاری لامله په قاچاقي لارو بهر ته ځي. دا د ځوانانو او هیواد لپاره ډیر خطرناک دی.
یک خطر بسیار جدی به آینده افغانستان و برای آینده جوانان است.
دا د افغانستان د ځوان نسل غږ دی چې بیروزګاری زپلی او د کار په لټه کې ورځې ماښام وي، خصوصا کې د روزګار پیدا کولو لپاره لاس نه نیسي. که څه هم چې په افغانستان کې لا د بیروزګار کسانو د شمیرې په اړه کوم کره معلومات نشته، خو بیا هم د هیواد د کارګرانو د اتحادیې مشر معروف قادری وایي دغه شمیره خورا لوړه ده. که څه هم چې د افغانستان د مرکزي احصایي ادارې ته باید دي چې د بیروزګارانو کره شمیره معلومه کړي، خو دغه اداره په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د امنیت د نشتون او نورو ستونزو له امله په دغه کار نه ده بریالی شوي. خو د کارګرانو د اتحادیې مشر د بیروزګار کسانو د شمیر په باب د نړیوال بانک او مرکزي احصایي اټکلیز شمیر یادوي.
تخمینی که اونا و بانک جهانی دارن در حدود 12 میلیون واجد شرایط کار داریم.
د مرکزی احصایه او نړیوال بانک د اټکل پر اساس موږ نږدې 12 میلیونه د کار شرایطو درلودونکو کسان لرو، او هر کال نږدې 400,000 تن ځوانان د کار بازار ته ورزیاتیږي. د دوی یو شمیر مطلقه بیروزګاره او یو شمیر هم قسمی بیروزګاره دي.
له قسمی بیروزګارانو نه هدف هغه کسان دي چې په اونۍ کې 30 ساعتونه کار ونه لري او د یو تن یا یوې کورنۍ اړتیاوې پوره کولی نه شي. د معروف قادری په وینا د افغانستان سیاسي حالات، جګړه، امن او ټیکاو، دا هر څه د بیروزګارۍ د کچې په کموالي یا زیاتوالي کې لوی لاس لري. د کارګرانو د اتحادیې مشر وایي هر کله چې په هیواد کې نسبي ټیکاو رامنځته شي او پانګوال پانګونو ته زړه ښه کړي، نو د بیروزګارۍ کچه راټیټه شي. خو که چیرې په حالاتو د پانګوالو باور راکم شي او خپلې پیسې له هیواده بهر کړي، نو د بیروزګارۍ کچه هم ورسره سم په سمه ورجګه شي. د کارګرانو د اتحادیې مشروعي دوی د ملي وحدت د حکومتي چارواکو وعدو ته په کتو سره داسې هیلې ساتلې وې چې ګوندې بیروزګاري به ختم شي او د بسیا ژوند لپاره به د افغانانو د هیلو غوټۍ په ټوکېدو شي، خو لا تر دې دمه داسې ونه شول.
شعارهای زینا دل ما را خوش ساخته بود و امیدوار بودیم که حکومت وحدت ملی که به میان بیه میتونه به این مشکلات افغانستان فائق بیه. و
د دوی شعارونو زموږ زړه خوشاله کړی و او هیلمن و چې د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کېدو سره به دوی وکړی شي پر ستونزو بریا عمومي. نو ځکه یې موږ د پروګرامونو او وعدو هرکلی وکړو، خو دوی لا د 15 میاشتو په تیریدو سره یوازې خپله کابینه نه ده بشپړه کړې او لا د خپلو ژمنو په عملي کولو نه دي بریالي شوي.
خو د کارګرانو د اتحادیې مشر د ملي وحدت حکومت په ځینو کړنو هم سترګې نه پټوي او وایي د تاپي یا منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان له لارې د ګازو د نللیکې پروژه، د چین لخوا د اورګاډي پټلۍ جوړول یا پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول هم داسې پروژې دي چې افغانانو له باور کې کار روزګار ولټول شي. خو د معروف قادری په وینا په لنډمهاله کې به د دغو پروژو پایلې ترلاسه نه شي، نو ځکه خو وړاندیز کوي چې د ملي وحدت حکومت د په ولایتونو او څه د پاسه 360 ولسوالیو کې د ښارګوټو په جوړونو سره هم خلکو ته کور او هم ځوانانو ته کار ومومي. ځکه د دوی په وینا دا مهال په افغانستان کې پیسې شته، خو یوازې د کار اچونې لپاره یې باید لازمي لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د کارګرو د ټولنې مشروعي یا د ټولنه د کارګری اتحادیو د نړیوال کنفدریشن غړی ده او د دغه فدریشن په نړیوالو غونډو کې له ټولې نړۍ نه غواړي افغانستان سره د مرستې جاری وساتي او د دغه هیواد ځوان او کاري ځواک دی له بیروزګارۍ نه وژغوري، ځکه دغه هیواد د آسیا د زړه په توګه هغه امن او ټیکاو ته اړ دی چې له ځان سره به سیمه او نړۍ په امن کې وساتلی شي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
له تجربه لرونکو سوداګرو میرمنو څخه څه زده کولای شئ؟ د سه شنبه په شپه د نجیب نوشابه په خبرونه کې سوداګر خوندې درته له خپلو تجربو وایي او مشوره درکوي. د استودیو شمیره ده 0190 010 اویا. امریکا غږ آشنا رادیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی پرون ماښام په ارکې د ترانسپورت د وزارت د عالی رتبه هیئت او د دولتي او خصوصي ترانسپورتي شرکتونو د نمایندګانو سره وکتل او وی ویل چې په ادارو کې فساد د زغم وړ نه دی او د فساد عاملین به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. خصوصي او دولتي ترانسپورتي شرکتونو سستونز لري. د خبرو اترو یا گفتو شنو د نن ماښام په پروګرام کې په همدې موضوع د مېرمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. قربانه نو شابه آشنا او حفیظ آصفی دی. کولای شئ وروسته پروګرام ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي لرو. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزي شینواري چې تیره اونۍ د بم په چاودنې کې دواړه پښې غوڅې شوې وې، بیګا د کابل د سردار محمد داود خان په روغتون کې په حق رسیدلې ده او نن یې جنازه شوې ده. جمهور رئیس اشرف غنی د انګیزي شینواري په مړینې خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دغه سي مرګونو په باره کې به پوښتنه وشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جو ویلسن په مشرۍ د امریکا د کانګرس د هیئت سره کتلې دي. دواړو لورو د دوړخیزو اړیکو د پراختیا، د افغانستان او سیمې د حالاتو او د افغانستان د ملي امنیتي قواو د پیاوړتیا د سرنګوالي په حق له بحث کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې د فساد عاملین به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. اجرایی رئیس عبدالله ویلي دي چې د جهاد او د مجاهدینو د ځبلو فکر اصلا موجود نه دی. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله نن د وزیرانو د شورا په غونډه کې وویل چې د مجاهدینو یا د جهاد د ارزښتونو د ځبلو فکر اصلا وجود نه لري، خو کچېری به هم هغه د یو شمیر محدودو کسانو فکر دی او تاثیر نه لري. د اوکراین پوځ وایي یاغان چې روسیه یې ملاتړ کوي د اوربان رعایت نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې جنگ ختم شي، بلکې د اورګاډو په مهم ښار کې حملو ته زور ورکړی دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د مصر او لیبیا جنگي الوتکو نن د لیبیا په ختیځ کې د اسلامي دولت په ډلې باندې بمباري کړې دي. پوځ ویلي دي چې د حمله د هغو یو شت مصري ایسویانو د قتل په بدل کې کړې ده چې په لیبیا کې وتښتول شول او بیا یې سرونه غوڅول. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. دغه د سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه کوم چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.